پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې دی. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخیوي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې 2016 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. یوناما په افغانستان کې بشري حقونه په نوم خپل تازه راپور کې چې نن خپور شوی ویلي دي چې د موده کې 100 ملکیان وژل شوي او 1406 تنه نور ټپیان دي. دوی ویلي ملکیانو ته دغه زیاته اندازه مرګ ژوبله د هغو هدفي بریدونو په پایله کې اوښتې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو یا داعش کړي دي. یوناما د بشری حقونو ګڼ شمیر سرغړونې هم راپور کې مستند کړي، خو طالبانو سملاسي پر دغه راپور تبصره نه ده کړې. طالبانو په روزګان ولایت کې نیول شوی خبریال شمس الله شمس له څه باندې یوې اونۍ بند وروسته پرون خوشې کړ. په روزګان کې د افغان خبریالانو د کمیټې مشر لطیف ظاهری ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی شمس بېګانه وخته آزاد شو. ښاغلی ظاهری له طالبانو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو د ګواښلو پر ځای دې له هغوی سره همکاري وکړي.
زموږ غوښتنه د افغانستان اسلامي امارت څخه دا ده چې د خبریالانو سره مرسته وکړي چې دوی ټولنې ستونزو ته انعکاس ورکړي. د دې پر ځای چې اسلامي امارت خبریالانو ته ګواښونه رامنځته کړي یا هم په بېلابېلو پلمو یې نیسي، ښه خبر دا ده چې د هغوی سره همکاري وکړي.
د اروزګان ولایت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د شمس الله شمس نیول کېدل تایید کړي وو. د امریکا ولسمشر او لومړی میرمنې پروند د اوکراین لومړی میرمنې ته په سپینه ماڼۍ کې هرکلی ووایه. جیل بایدن او اولینا زیلنسکا له سپینه ماڼۍ بهر روغبړ وکړ او په یو تور رنگ جیب کې سپینه ماڼۍ ته ولاړل. او د امریکا ولسمشر جو بایدن هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې په نورو هیوادو کې په غیر قانوني ډول د امریکایي وګړو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو مخه نیسي. دا اقدام په روسیا کې د څو امریکایي وګړو لنیول کېدو وروسته کېږي. روسي چارواکو ویل چې په دې وروستیو کې هغه روسي باسکټبالر چې نیول شوی په باکس کې د 400 غوړي موندل شوی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. یوناما په یو نوی راپور کې د افغانستان دننه ملکی مرګ ژوبله او بشري سرغړونې مستند کړي. دا راپور د طالبانو حکومت ته څه پیغام لري؟ د چارو دی وکتونکي نظر پرې را اخلو. ملګری ملتونه وایي لا هم القاعده له طالبانو سره اړیکې لري.
د داسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت دې ته ژمن ده چې چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وشي.
د غزنی په تاریخي معنیو کې د طالبانو سرتیری ډیره شوی.
نظامیان نه کې وسی د اطلاعات فرهنګ مربوط معنی ده او حکومت مخته ترمیم وسی ان شاء الله به سپارل کیږي. سلانه نوته.
او د روسیا او ترکیه ولسمشران تهران ته تللی دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار می رحمت صافي سلامونه هم ومنه. راځو د سر موضوع ته. هغه دا چې یوناما وایي د طالبانو د سرپرست حکومت په لومړیو لاسو میاشتو کې د پخوانی حکومت لږ تر لږه 1300 کارکوونکي وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي طالبانو د پخوانی حکومت د کارکوونکو په وژلو سره خپله د بخښنې یا عمومي عفوې تګلاره ماته کړې ده. راپور کې د طالبانو د لاس میاشتنی حاکمیت تر چتر لاندې د ملکیانو مرګ ژوبله هم له 2000 زیاته ښودل شوې، خو د ملامتۍ ګوته یې تر ډیره داعش ته نیول شوې ده. همکار مې ملالۍ بشیر دا راپور کتلی، اوس را سره سټوډیو کې ده. ملالۍ جانې، د یوناما د راپور جزئیات نور څه دي؟
مننه لودین صاحب. لکه تاسو چې ویل، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن د جولای په 10 نیټه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې په تیرو 10 میاشتو کې له هغه راهیسې چې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته رسیدلی دي، پرته له محاکمې وژنو، د ملکیانو د خوندیتوب، د خلکو د بندي کولو، نجونو او ښځو د حقونو په اړه راغلي دي. د یوناما په راپور کې راغلي دي چې د 2021 کال د اگست په 12 نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو د پخوانی حکومت کارکونکو او افغان ملی امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو ته د عفو اعلان وکړ. خو داسې ښکاري چې دا عفو په دوامداره توګه نه ده عملي سوی. د معلوماتو له مخې یوناما د 2021 کال د اګست له 15 نیټې څخه د 2022 د جون تر 15 نیټې پورې یو شمیر پیښې ثبت کړي دي چې شي طالبانو د پخوانیو دولتي او امنیتي چارواکو لږ تر لږه 160 کسان پرته له محاکمې وژلي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې که څه هم په تیرو لسو میاشتو کې تر ټولو زیاتو ملکي تلفاتو مسؤلیت داعش ډلې ته راجع کیږي، او که څه هم طالبانو د امنیت ښه کولو پر لور یو شمېر ګامونه پورته کړي دي لکه د عفو پرېکړه، خو د ډسمبر د 3 فرمان چې د ښځو د حقونو او بندیانو په اړه وو، دا ښیي چې طالبان هم د ګڼو بشري حقونو سرغړونو مسؤلیت لري. د یوناما په دې راپور کې یوناما د شذو د حقونو لمنځه وړل د طالبانو د حکومت یو له پام وړ اړخونو څخه بللې دي. همدارز یادونه سوي د چې د اگست 15 راهیسی په تعلیمي ډګر کې د شذو او جنونو په تدریجي ډول د بشپړ غډون د کار ځای او د عامه ورځني ژوند نور اړخونه محدود سوي دي، او په ډیری مواردو کې په بشپړ توګه لمنځتللی دي. د دې راپور په خبره تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو د بیرته نستنېدو پریکړه په دې معنا ده چې د نجونو یو نسل به خپل 12 کلنې لمړنۍ زده کړې بشپړې نه کړي. یوناما په دې راپور کې اندېښنه ښودلې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکي له معافیت څخه برخمن دي، او طالب چارواکي باید له بشري حقونو څخه د سرغړونو پلټنې وکړي. یوناما د طالبانو حکومت د دوو ادارو په اړه ځانګړې اندېښنه ښودلې ده چې دا ادارې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت او د استخباراتو اداره یاد سوی ده چې د راپور په وینا دغو ادارو خلکو په ځانګړي توګه د شوز او جنو ازادي سلب کړي ده. لودین صاحب د یادونې وړ ده چې طالبانو تر اوسه د دغه راپور په اړه باندې خبرګون نه دي شولې.
ډیره مننه. سلامت اوسه همکار مې ملالۍ بشیر و چې د وینا ما د نوي خبره شوی راپور جزئیات له تاسو سره شریک کړل. د راپور سر ټکی دا و چې یوناما وایي د طالبانو د سرپرست حکومت په لومړیو لاسو میاشتو کې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 کارکوونکي وژل شوي دي. دغه راست په دې موده کې له 2000 زیاتو ملکیانو ته مرجوب له هم اوښتي چې د ملکیانو د وژلو د ملامتۍ ګوته تر ډیره داعش ته نیول شوي. دا راپور طالبانو ته څه پیغام لري او په ټوله کې د اندېښنې څومره پر ځای دي؟ د همدې موضوع د تحلیل لپاره دا مهال د بشری حقوقو یو کارپو ابو الاحرار رامسپور استودیو ته وصل دی. رامسپور صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر د یوناما موندنه چې دوی د بشری حقوقو سرغړونې او ملکی مرجوب له هم مستند کړي، د طالبانو حکومت ته دا مهال څه پیغام لیکدول شي؟
سلامونه تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. پیغام خو ډیر روخان پیغام لري دا راپور، ځکه چې یوناما خو مخکې هم د 2009 کال نه راهیسې د ملکي تلفاتو مرجوب په حق لا خپل گزارشات جوړ کړي دي او وړاندې کړي دي بین المللي او ملي مراجعو ته. او دا خو ډیر جالبه گزارش ده، کده چې دا د طالبانو د قدرت رسیدو نه وروسته 15 د اګست نه تر 15 د جون پورې لس میاشتنی راپور دی چې سږ کال د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شپږ ویشتم شمیره قطعنامه پر بنسټ چې یوناما ته دا ماموریت ورکړل شوی دی، پرته له دې چې د طالبانو موجوده نظام په رسمیت وپیژني، دا ماموریت په دې باندې مامور شوی دی چې بعد د بشري حقونو تخلفات او نقض د حقوق بشر او وضعیت د حقوق بشر په افغانستان کې وسیړي. او دغه راپورت دا کوم موضوعات او دا کوم حوادث چې په دغه لس میاشتو کې واقع شوی دي په خپل کې یو تر یو حده پورې دا انعکاس ورکړی دی، سره له دې چې نور بین المللي مراجع هم په دغه موده کې مختلف گزارشات وړاندې کړي دي، لکه بین المللي عفو یا هیومن رائټس واچ یا نور د مدني تورنې لخوا چې کوم گزارشات وړاندې شوی دي. خو یو ټکه عمده ټکه په دې گزارش کې دا ده چې سره له دې چې امنیت خسته وي دي، او دا مونږ او تاسو ګورو چې امنیت د پخوا په پرتله خسته وي دي او ملکی تلفاتو کچه راټیټ شوی دي. مثلا کچېری مونږ د 2021 کال شپږ میاشتنی راپورته وګورو، هغه مهال د ملکی تلفاتو کچه تقریبا د 15000 نه جګ وو. د وزیر صاحب کسانو شپیره شمیره تقریبا 1400 پورته وو، او د زخمیانو شپیره تقریبا 3500 سو. اوس چې مونږ او تاسو ګورو د ټول وزیر صاحب کسان چې ملکی تلفات کرا غړي دي 100 کسان دي، او زخمیان پکې 1400 دي. او په دې کې هم دا ویل شوی دي چې اکثرا دغه ملکی تلفات حوادث دي داعش لخوا رامنځته شوه.
بلې، رامسپور صاحب، ما دا پوښتنه کوله، طالبان تر ډیره دغه ډول ادعاوې چې مثلا اوس وینما ویلي چې دوی د عفو فرمان سرغړونې ترې کړې ده یا یې مات کړی دی، دغه ډول ادعاوې طالبان نه مني او وایي چې مستند نه دي، اما اوریدونکو ته څه وایي؟ د یونما دغه موندنې څومره باوري دي؟
یونما ځان ته خپل اصول لري او کوم مهارتونه چې دوی دغه بخش کارمندان لري دوی کولای شي چې دغه سي حوادث په ډیر دقیقه توګه وسړي. اوس خو وضعیت هم خسته وي، د لاسرسي هم شته، هیواد کې مخکې خو دا لاسرسي هم محدود وو. هر قضیه چې دوی پلتنه کوي حداقل د درې متنوع مراجع لخوا به تایید شوی وي او دوی په خپل راپور کې بیا هغه درج کوي. دغه راپور دا ښیي دا پیغام لري چې باید طالبان که چیرې غواړي چې بین المللي ټولنې یو با اعتماد شریک وګڼل سي، دوی باید دغه د معافیت فرهنګ چې مخکې نظام کې هم وو متاسفانه، دغه د معافیت فرهنګ لري کړي او د مسؤلیت پذیري او حسابدهي کچه لوړه کړي، ځکه چې اوس د ډیری حوادث کېږي متاسفانه پکې پلتنه نه کېږي، تحقیق او تعقیب نه کېږي، او هغه کسان چې پکې مظنون دي او ګرم دي او خپل د طالبانو په صفوفو کې دوی شتون لري دوی هیڅکله تر اوسه شوي نه دي.
رامسپور صاحب، دغه راپور کې د ملګرو ملتونو په تازه موندنو کې د امر بالمعروف او دغه راس د طالبانو د استخباراتو د ادارې په اړه اندېښنه ښودل شوې او راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو لسو میاشتو کې تعلیم محدود شوی او د ښځو کار، دغه ډول اندېښنې د نړیوالو سره د تعامل په برخه کې یا له نړیوالو سره د راکړې ورکړې په برخه کې، د تګ راتګ په برخه کې د طالبانو حکومت ته څومره مثلا منفي تمامېږي یا څومره مثلا په زیان تمامېږي؟
دا حکومت بین المللي تورن ته خو ډیر مهم دي، ځکه چې دوی ګوري چې طالبان کوم اجمنې چې دوی مخکې کړی وو یا دوی په خپل خبراتو کې کړی وو یا دنیاوالو سره کړی وو پاتې دي کنه دي. متاسفانه مونږ او تاسو چې ګورو او دا گزارش چې ښایي د خوځو وضعیت خراب شوی دي، اسیرانو سره بدرفتاری کیږي، د ماشومانو حقوق خوندي نه دي، حتی د دولتي هغه د سابقه دولتي کارمندانو اقتصادي حقونه چې د تقاعد حق او د ترفیع حق او دوی د کار حق دوی ترې سلب شوی دي. دا ټول موضوعات نړیوال ګوري او ما ول چې کچري طالبان غواړي چې یو معتمد شریک ووسی د نړیوالو سره په بین المللي مسایلو سره کومکونه تر لاسه کی، افغانستان وړه و کی انکشاف راشي، د خلکو ژوند خسي، نو به تر به دغه موضوعات باندې دوی په بدو کی.
بله، کور مودان ډیره مننه د بشري حقوقو کارپو ابل احرار رامسپور و چې آزادۍ رادیو سره یې د یونما د تازه راپور د موندنو په اړه خبرې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو ووري.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور چې پرون خپور شو ښیي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ژوندی دی او دا ډله لا هم له طالبانو سره نږدې او پیاوړي اړیکې لري. په دې راپور کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د ایمن الزواهری هوساینه ډیره او د القاعده شبکې له نورو غړو سره یې هم اړیکې پیاوړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
القاعده یو ځل بیا د نړۍ د ترهګریزو شبکو تر ټولو په ګواښونکې ډله بدله شوې. هغه اطلاعات چې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو شریک او دې سازمان پرون په یو نوي راپور کې خپاره کړي ښیي چې له طالبانو سره د القاعده شبکې اتحاد لا هم پیاوړی دی. راپور کې راغلي د القاعده غړي د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پاتې چیرته چې دا ډله تاریخي حضور لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې د ځینې غړو هیوادونو له قوله لیکل شوي القاعده د خپلو اصلي غړو ځای په احتمالي توګه د افغانستان لویدیځ یعنې فراه او هرات ولایتونو ته لیږدولی دی، خو په راپور کې دا هم لیکل شوي چې القاعده غواړي د افغانستان په شمال کې یو مرکز جوړ، نوي جنګیالي راټول او ډېرې سرچینې پیدا کړي. طالبان بیا د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
دغه سي دعوه لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته تجمن د سي چاته اجازه نمبر کې چې د افغانستان له خاور نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسی او د اجمن ته متحد ده.
خود ملګرو ملتونو پر راپور کې خبرداري ورکړل شوې که څه هم القاعده شبکه اوس په خم موقف کې ده، خو له دې امله په نورو هیوادونو بریدونو ته زړه نه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني تر پوښتنې لاندې رانشي. د ملګرو ملتونو پر راپور کې دا هم راغلی په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دو سره د ایمن الزواهری حسین ډیره او د القاعده شبکې له نورو غړو سره یې اړیکې پیاوړې شوې. د راپور له قوله سره لدی چې داسې انګیرل شوی وه چې د القاعده شبکې پخوانی مرستیال او اوسنی مشر ایمن الزواهری ناروغ یا هم مړ شوی، خو برعکس هغه ژوندی دی او آزادانه اړیکې نیسي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ نړیوال شرایط د القاعده لپاره مناسب دي چې غواړي یو ځل بیا د نړیوالې جهادي ډلې د مشري په توګه وپیژندل شي. د ویلو د چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل دریم راپور کې ویلي وو القاعده او طالبان سره نږدې اړیکې لري. په ورته وخت کې سره لدی چې طالبان ادا کوي په افغانستان کې داعش ډلې ته ماتې ورکړي، خو د ملګرو ملتونو راپور لیکي داعش لا هم د نړۍ لپاره یو لوی ګواښ دی او دا ډله توانېدلې په خپلې وړتیا او غیر متمرکز جوړښت سره پلان شوي او پیچلې حملې وکړي. راپور زیاتوي داعش په افغانستان، سوریې، عراق، ترکیه، سومالیا، لیبیا، یمن، د مصر په سینا او د افریقا په چاد حوزه کې نه سیمه ییز دفترونه پرانستلي، سو په نړۍ کې خپل وړتیا او ترخوا خپل شهرت خوندي وساتي.
په غزنی کې په ځینو تاریخي ماڼیو کې چې پخوا ملي امنیتي سرتیر پکې اوسېدل اوس د طالبانو ځواکونه ډېره شوې دي. په دې ماڼیو کې یوه د غازی امان الله خان د وخت د بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی. خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي هڅې پیل کړې ده چې ټول تاریخي ځایونه له پوځیانو خلاص کړي او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته یې وسپاري.
د غزنی ښار موی مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهرني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ دا دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوري نظام د امنیتي سرتیرو یو شمیر زیرې، واسکټونه، وسپنیزې خولۍ، ګردنۍ، نظامي بوټان او نور نظامي شیان پراته دي. پر دغه شیانو شی ډېرې خاورې او دوړې هوارې دي. د دې تر څنګ دلته د ودانۍ په دلیزه کې پر زړه ګدۍ یوه تقریبا دوه کلنه نجلۍ ناسته ده. سره کالی اغوستې، د شنو مشکڼو غاړګۍ پر غاړه او جوشکې په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبې کوي. دا د یو طالب وسلوال اولاد نه دي چې د طالبانو پر افغانستان له دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله هلکندې کپرې پاتې دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوي او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادي رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی.
مخ کارو بندروان کو دا وتاکونو مرنګولې د تحصیل وینې نورم کارو بندروان ده. د ماڼۍ تقریبا سل کاله قدامت لري او کوم سبب خو باندې مو خارجي سیلانیان راکړو دلته بور باندې دلته کې وسیدلو نو اوس موږ دې ته آماده کړی ده چې بیرته خو باندې کوم چې امان الله خان وخت کوم کار نه خپل کېدلو د دې چې به ان شاء الله هغه کار خپل کېږي. نظامیان نه کې وسی د اطلاعات فرهنګ مربوط ماڼۍ ده او کوم وخت ترمیم وسی ان شاء الله به هغه سپارل کېږي سیلانیانو ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال، شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي دا په ټوله کې ډیر ښه اقدام دی، خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمې سپارل کېږي هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو نو د دغه ماڼۍ تر څنګ په ځینو نورو تاریخي ځایونو کې نظامیان میشت شول او بیا سختو جګړو دغه تاریخي ځایونو ته نه جبرانېدونکي زیانونه واړول. په دغه ځایونو کې د غزنی تاریخي بالاحصار، په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ او همدارنګه دغه تاریخي استوګنځای د یادولو وړ دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون تهران ته ولاړل څو له ایراني چارواکو سره د سوریې د مسلې په تړاو خبرې وکړي. تفصیل احمد شیبر اوروي.
د ایران د مشر آیت الله خامنه‌ای د پیښې د راپور لمخي د پدې لیدنه کې ولادیمیر پوتین ته وویل د اوکراین په مسله کې کچرته تاسو لاس په کار شوي نه وای مقابل لوری به مخ کې شوی وو چې دا په جګړې سبب شوی وو. د ایران د مشر دا خبرې د روسیې د ادعاو تکرار دی چې د اوکراین د جګړې په اړه دا خبره کوي چې لویدیز د روسیې پر ضد د جګړې هڅه کوله. دا هغه ادعا ده چې شواهد نه دي وړاندې شوي او لویدیز یې ردوي. روسیا وایي پر اوکراین د برید یو دلیل دغه هیواد ته د ناټو پراختیا ده. علي خامنهای پرون له پوتین سره د لیدنې پر مهال وویل چې د ده په باور که چېرته ناټو ته لاره پرانیستل شي بیا نو کوم حد او پوله نه پیشني، او که چېرته د ناټو مخه په اوکراین کې نه وای نیول شوې وروسته له یوې مودې به یې د کریمیا ټاپو وسمو په پلمه دا جګړه مخته وړه. خامنهای د دې ادعا لپاره هم ثبوت وړاندې نه کړ. پر اوکراین د روسیې برید نږدې 15 میاشتې مخکې پیل شو. په دې جګړه کې په زرګونو کسان وژل شوي، په میلیونونو کډوال شوي، او په نړیواله کچه پر دې جګړې سختې نیوکې شوي دي. د خامنهای د دې خبرو لویه برخه له ولسمشر پوتین سره د پرونۍ لیدنې پر مهال تر اقتصاد راڅرخېده. ده وویل چې د ایران او روسیې اقتصادي همکاري په تېره بیا د لویدیځ تر بندیزونو وروسته د دواړو هیوادو په ګټه دي. وروسته تر دې چې ابراهیم رئیسی ولسمشر شو، د ایران ته د ولادیمیر پوتین لومړی سفر دی. د دې سفر رسمي هدف د سوریې په اړه خبرې یادې شوې دي، خو داسې ښکاري چې د اوکراین جګړې او د اوکراین د غلې دانې د صادراتو مسلې سوری پرې غوړولی دی. ولادیمیر پوتین د سه‌شنبې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د سوریې د بحران په تړاو د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره خبرې وکړې. تهران ته د پوتین پر سفر واشنگتن هم خبرګون ښکاره کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د دوشنبې پر ورځ خبرداري ورکړ چې واشنگتن روسیې ته د ایران د بی پیلوټ الوتکو د استولو مسله لنشتې څاري.
اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د طالبانو حکومت د چارو اداره وایي یو چینایي خصوصي شرکت افغانستان د قانونو د معیاري استخراج لپاره تیاری ښودلی. یادې ادارې پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې د وان یا ستایناس په نوم د چینایي شرکت مشر جانګ باو مبانګ د طالبانو حکومت د چارو ادارې د دولتي چارو د انسجام لمرستیال مولوي نورالحق انور سره په لیدنه کې ویلي تیار دي چې په لوړه بیه د افغانستان قانونه استخراج کړي. د یاد چینایي شرکت مشر ویلي فني اشخاص او وسایل لري چې کولای شي په باکیفیته ډول د افغانستان قانونا استخراج کړي. د طالبانو حکومت د چارو ادارې مرستیال مولوی نورالحق انور په دیناسته کې ویلي چې دوی به د یاستایناس شرکت غوښتنه او شرایط لاړوندو وزارتونو سره شریکه او وروسته به پاړه پریکړه وشي. د طالبانو حکومت یو پلاوی ټاکلی چې د کمال خان او بخش آباد بندونو د کارونو ارزونه وکړي. د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د اوبو او برېښنا وزارت د سرپرست په مشرۍ د پلاوی ته دنده سپارل شوې ده چې د کمال خان او بخش آباد بندونو چارې له نږدې وارزوي او راپورونه یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. ښاغلی مجاهد ویلي د دې پلاوی له ټاکلو یې هدف دا دی چې د دواړو بندونو پاتې کارونه تکمیل شي. د یادونې ده چې کمال خان بند د مخکینی ولسمشر محمد افغانی په وخت کې پرانیستل شو او ایران ته تلونکي او بیر او غرزول شوې. او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر نوی افغانۍ او یو لس پوله، یو یورو یو نوی افغانۍ او څلوېښت پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل شپږ افغانۍ او پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ او دوه دېرش پوله، زر ایراني تومنه دوه افغانۍ او شپېته پوله، زر هندۍ کلدار یو زرو پنځوس افغانۍ او زر پاکستاني کلدار درې سوه نهه نوي افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې په امریکا کې افغان کډوالو ته په پښتو او دری ژبو دولسټوکه کتابونه چاپ شوي. خطر مخ کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو او تبصرو سرلیکونه درته اورو چې احمد تکل ورته کتنه کړی.
وال ستریت جورنال ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون د هغې وروستۍ څېړنې په اړه یو مطلب خپور کړی چې د افغانستان د نږدې شل کلنې جګړې په اړه یې ترسره کړې ده. ورسپانه د هغو شنونکو له قوله چې دا څېړنه یې لیدلې لیکي چې د پنټاګون مشران د افغانستان په جګړه کې د امریکا د پاوځ د ونډې د څېړنې په اړه د ارزونې په حال کې دي، خو تر اوسه یې دا پرېکړه نه ده کړې چې آیا د ورسپانې په وینا د دې خورا محرم سند ځینې برخې خپرې شي که نه. وال ستریت جورنال لیکي چې د دې څېړنې مسوده د رواني میاشتې په لومړیو کې د پنټاګون چارواکو ته وړاندې شوې ده. رسپانه زیاتوي په داسې حال کې چې په امریکا کې د منځمهالو انتخاباتو نیټه رانږدې کیږي، د دې ډول څېړنو نتایج له سیاسي پلوه ښایي یو لړ ستونزې رامنځته کړي، ځکه پر ولسمشر جو بایډن هسې هم له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو له کبله د ملي امنیت پاوز او کانګرس په کډیو کې د دوړو ګوندونو لخوا انتقادونه کیږي. وال ستریت ژورنال وړاندې لیکي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل چې په وروستیو ورځو کې ګډوډي پېښه شوه له خورا ډیرو انتقادونو سره مخامخ شول. منتقدان وایي له یو لکو شل زرو زیات افغانان له هېواده بهر ته ولېږدول شول چې د دوی په وینا د دې پرېکړې عملي کول د ولسمشر بایدن لویه تېروتنه وه. وال ستریت ژورنال د مطلب په دوام لیکي چې د امریکا هیڅ یو اداره او سازمان هم د تخلیه د څرنګوالي په اړه له انتقادونو خوندي نه ده. ځینې چارواکي وایي پنټاګون د هغو کسانو د ایستلو لپاره چې کلونه کلونه یې د امریکا له پاوځ سره مرسته کړې وه باید تر دې ښه پلان جوړ کړی وای. د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت هم د دې افغانانو په ایستلو کې د ځنډ له کبله سخت انتقادونه شوي. وال ستریت ژورنال هم دره زیاتونه کوي چې د امریکا کانګرس تیر کال یو شپږ کسیز کمیسیون وګماره څو د افغانستان د جګړې چې په 2000 لومړی کال کې پر افغانستان د متحدو ایالاتونو له پوځي یرغل سره سم پیل شو بشپړ روایت ولیکي. میل انلاین خبرونه د افغانستان په جنوب ختیځ کې د زلزلو د ټکانونو په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړی. په راپور کې د طالبانو د یو چارواکي له قوله ویل شوې دي چې د دې زلزلې په ټکانونو کې لږ تر لږه یو دیرش کسان ټپیان شوې دي. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې ویل دي چې د دې زلزلې قدرت د ریختر په مقیاس 15.1 درجه و. میل انلاین لیکي زلزلہ په هغه سیمه کې شوې چې 13 میاشت یوې سخت زلزلې سلګونه کسان ووژل او درانه مالی زیانونه یې واړول. میل انلاین زیاتوي چې وروستیو زلزلو په افغانستان کې یو نوی بحران راوستی او د طالبانو د ځواک محدودیت او انزوای نور هم په ډاګه کړل. د میل انلاین په وینا د تیر کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او ورسره د نړیوالو د مالی مرستو د بندېدو له کبله د هیواد اقتصادي سقوط نور هم چټک شو چې د کار یو بشري بحران ته هم لار هواره کړه.
یوې امریکایي ټولنې په امریکا کې د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره په پښتو او دری ژبو 12 ټوکه کتابونه چاپ کړي دي. د دې کتاب هر ټوک تر 50,000 زیات تیرا شوی دی. تفصیل له اجمل تورمان اور.
په امریکا کې د لوسخونی په نوم یوې ماسیسي تازه په پښتو او دری ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومان لپاره د اردنی، مصری، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوی، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبه ژباړل شوی او چاپ شوی دي. د څلور ټوکه دغه کتابونه ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول د یادې مؤسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبې ته اړول شوی ول. خغله محب د دغه کتابونو په اړه وایي
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومانو سینی کټګوري ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوې دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره ترسره شوی. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو ژباړه کې یو ښه زیاتونه حساب دی شي.
د نوموري خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکا خش په موري لما سره لوبې وکړه، زما ګرګوتی وختان، زما کور، د پښتو ژبې تشباړلې دي، د عمر په زړه کې دوه کوره، رنگینه غونډۍ، نقاش، کله چې زه خوشاله يم، ماریا محب، او د مینې الوتکه، د توران توپ، لولو، او د دریو هیلیو کیسه خاغلی اختر زمان شباړلې دي. دغه کتابونه یو بلش باړون کې ماریا محب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي.
د یادو کتابونو په اړه باید وایم چې منځپانګي، عاطفي او ټولنیز موضوعات دي. باوري يم چې لدې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او لدې نوي ماحول سره به جوړجاړه زده کړي. لبل پلوه به دا کتابونه له افغان ماشومانو سره په مورنۍ ژبه د لیک لوست زده کړي او تقویې په برخه کې هم مرسته وکړي.
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 50,000 ټوکه چاپ شوی او په خبري ډیر ژر به د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي. د نوموړي خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوی دی.
اوریدونکو له همدې سره د دغه خبرونې دویمه نیمایي ته نږدې شوې یو وړاندې درته د زهرو کاروان اونۍ خبرونه نشر ته چمتو ده. خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو دی پام وکړئ څو لاندو خبرونه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه وایي د طالبانو د واکمنۍ په لاس میاشتو کې 2016 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یونامه په افغانستان کې بشري حقونه په نوم خپل تازه راپور کې چنن خپور شو ویلي دی موده کې 200 ملکیان وژل شوي او 1406 نور ټپیان دي. دوی ویلي ملکیانو ته دغه زیاته اندازه مرګ ژوبله د هغو هدفي بریدونو په پایله کې اوښتې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو یادایش کړی دی. یونما د بشري حقونو ګڼ شمېر سرغړونې هم راپور کې مستند کړي. طالبانو تر اوسه د یونما پر دې راپور تبصره نه ده کړې. طالبانو په روزګان ولایت کې نیول شوی خبریال شمس الله شمس له څه باندې یوې اونۍ بند وروسته پرون خوشې کړ. په روزګان کې د افغان خبریالانو د کمیټې مشر لطیف ظاهری ازادۍ راډیو ته ویل چې ښاغلی شمس بیګان وخته آزاد شو. د امریکا ولسمشر او لمړی میرمنې پرون د اوکراین لمړی میرمنې ته په سپینه معنی کې هرکلی ووایي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې په نورو هیوادو کې په غیر قانوني ډول د امریکایي وګړو د نیولو او هغو ته سزا ورکولو مخه نیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په جنوبی غرب ولایتونو کې د تریاکو د کاروبار بازارونه آزادانه فعال دي.
تریاک سید چې په مزکو کې کرل باندې خو په بازارو کې وسمې لاګي او خلګي وزي چې بل ځای راوړي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي سخت کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت په بیساری ډول ډیر شوی دی.
در سال جاری کښت تریاک
په روان کال کې په غور ولایت کې د کوکنارو او بنګو کښت ډیر شوی دی.
دا چې تریاک د نشي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري په دې اړه مول ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې ده.
تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد بکشته.
د ایمل په نوم یو معتاد وایي په خوا تکړه ولی بالر وم خو نشول په غرزولم.
دا نشي چې ما شروع کړی یو میاشت مې ولی بالو کو نور را بیا میاشت نه خو نور مې وسونه رسیدي ولی بال مې نشو کولای.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
آجی اکبر السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خدای دې خیر کی چپی خره چې کړه باروي.
هی ملک صاحب بس خدای دې پر شاس اخته ورځ نه راولي.
ته خو دلته شکر دې خ ډیر جایداد لري څنګه دا هر څه پری دی او بل ځای ته کړه باروي.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د کوکنارو د منکولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان درې میاشتې تیرې شوي خو بیا هم د افغانستان په جنوبی غربي ولایتونو کې د نشئی موادو جوړول او کاروبار آزادانه دوام لري. د جنوبی غرب ولایتونو اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته وویل په دې ولایتونو کې د تریاکو رانیولو او خرڅولو بازارونه اوس هم فعال دي. له همدې امله د کوکنارو د کښت منکولو سره سره بیا هم د تریاکو په بیو کې دومره توپیر نه لیدل کیږي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره تړلې هر ډول فعالیت غیر قانوني بولی او د دې فعالیت کوونکو پر مجازات او ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستۍ اونۍ کې د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د یو کنداري من تریاکو بیه نږدې 140,000 کلداري و خو د 1400 شمسي کال په ژمي کې یو من تریاک په 180,000 کلداري پلورل کېدل. د کندهار هلمند او فرا ولایتونو اوسیدونکو وایي چې وس هم د فرا ولایت په ودود بازار د کندهار ولایت په حوزه مدد او د هلمند ولایت بارامچی سیب په شاوخوا بازارونو کې تاریخ آزاد خرڅیږي. د کندهار د میوند ولسوالۍ عزت الله او جړی ولسوالۍ محمد طاهر وای کسه هم د طالبانو حکومت کوکنارو کښت او کاروبار منع کړی دی خو اوس هم د نشي مواد رانیول او خرڅول او لای وزای څخه بل ځای ته وړل اسانه او عادي کار دی.
د تاریاکو بې در اول سر چې باندې سوله هغه وخت ډیر ګران و، اوس ډیر کښته سوي دي. په دې خاطر ډیر کښته سوي دي بې چې تاریاک سې دي چې په مځکو کې کرل باندې خو په بازارو کې وسمې لادي او خلک یې وزای چې بل ځای راوړي، یعنی په مطلق توګه نه دي بند سوي. دا که په مطلق ډول باندې سي بیا تاریاک بې ډیر لوړيږي.
د تاریاک بې ځکه کښته چې ځکه په مځکو کې کرل باندې ورنیول خرڅول اوس هم شروع دي، او کرانیول خرڅول مطلق باندې بیا نو تاریاک ګرانيږي. یو غنو د جړې ولسوالی عظمت دی او پنجوایي دی دا بازارونه ستا.
د افغانستان بیا رغونې د پاره د مرستو د څار امریکایي بنسټ یاسیګار تازه د خپلو سرچینو له مخې راپور ورکړی چې په روان فصل کې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کوکنار کرل شوی دی. سیګار ویلی چې د افغانستان له جنوب غربي ولایتونو څخه ترلاسه شوی تاریخ په ښکاره خرڅیږي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د نشي موادو کاروبار منع دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور وایي چې د خپلو فعالیتونو په لړ کې په دې وروستیو کې په کندهار او هرات ولایتونو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي او د دې کښتونو بزګران یې هم نیولې دي.
هیچ چاته اجازه نشته چې کوکنار وکړي او یا مخدره توکو کاروبار وکوي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې نور د دې توکو کرکیل او کاروبار قاچاق په مطلق ډول منع اعلان شوی دی.
خو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې ویلي چې دوی تر اوسه داسې د قناعت وړ شواهد نه دي ترلاسه کړي چې وښيي د نشي موادو د کاروبار په مخنیوي کې به د طالبانو د مشر فرمان موثر او کبه نه وي. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر محمد ظفر وایي چې په افغانستان کې د نشي موادو د وضعیت څارنې لپاره د وی خپلواکي ادارې نشتوالی د دې ټولو بې باوریو سرچینه ده.
په اوسنی حالت کې یو خدای ده چې ډېر دقیق هغه نشته، څوک نشته چې دا مانیټور کې وګوري چې دا حقیقت څومره ده. خو بیا هم پروسیس هم شته، او چې کله پروسیس وي طبیعي ده چې قاچاق هم خامخا وي. دوی خو وایي چې موږ بند کړي دي، لیکن موږ هغه نه لرو چې سلپسلو کې تایید کړو یا رد کړو چې بند شوي دي یا نه بند شوي.
تر ایران او جاپان وروسته د امریکا متحده ایالاتونو دریم هیواد دی چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دې هیوادونو څخه په مستقیم ډول د همکاري غوښتنه کړې ده. خو تر اوسه په دې هیوادونو کې یوه یې هم د طالبانو له حکومت سره عملي همکاري نه ده کړې.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت د جنو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې سخ کال په دې ولایت کې په بیساری ډول تاریاک او بانګي کرل شوی دی. د غور ولایت اوسیدونکو وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، خو برعکس د تیرو کلونو په پرتله سخ کال د دې ولایت په ډیرو سیمو کې د کوکنارو او بانګو کښت ډیر شوی دی. خو د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي بیا په غور ولایت کې د کوکنارو تازه کښت نه مني او وایي دا د کال لومړی فصل دی چې حاصلات یې تر اوسه نه دي راټول شوي. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د غور په دولتيار ولسوالۍ کې بزګران د واټر پمپ په وسیله لژور کوهی څخه اوبه راکاږي. په دې اوبو د کوکنار هغه کښتونه اوبوي چې دوی اونۍ وروسته نیش وهلو ته چمتو کیږي. له دې بزګرانو څخه یوای له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو د حکومت په پریکړه خبر دي، خو وایي چې د بدیل معیشت پروګرامونه او اصلاح شوو زراعتي تخمونه د نشتوالي او بېوزلۍ له امله بیا هم دې کښت ته دوام ورکوي.
محمد صاحب یکی از کشاورزان ولسوالی دولتیار سیمینار خود است.
زما نوم محمدی صاحب د دولتیار ولسوالی یو بزګریم. ما په خپل زمکو کې کوکنار کرلې دي ځکه کار نشته. زه له اسلامي امارت غوښتنه کوم چې موږ ته پاملرنه وکړي، موږ ته د پټاټو، پیازو، غوزانو او داسې شیانو اصلاح شوي تخمونه راولېږي چې د کوکنارو او بانګو په پرتله یې ګټه ډېره وي.
د غور ولایت اوسیدونکو د معلوماتو لمخې په روان کال کې د دې ولایت په ډیر ولسوالۍ کې کوکنار کرل شوی، خو تر ټولو ډیر کوکنار او بنګي په دولتيار ولسوالۍ او د دې ولایت په مرکز فیروزکوه کې کرل شوی دی. د افغانستان د پخوانی دولت د ورستۍ سروې لمخې چې په 1399 شمسی کال کې وشوه، په 22 ولایتونو کې غور لسم ولایت و چې ډیر کوکنار پکې کرل کېدل. دا سروې چې د افغانستان د دولت او ملګری ملتونو لخوا په ګډه شوې، وښودله چې یوازې په 1399 شمسی کال کې په 2848 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوی و، خو تر هغه وروسته په دې اړه هیڅ رسمي سروې نه ده شوې. د غور ولایت دوه مدني فعالان ذبیح الله او ګل خان شکایت کوي چې د غور ولایت د بزګرو تر څنګ له ګاونډي ولایتو څخه هم یو شمیر بزګران دې ولایت ته راغلي. زراعتي ځمکې یې په اجاره اخیستي او کوکنار او بنګي یې پکې کرلي دي.
در سال جاری کشت تریاک
پر روان کال کې په غور ولایت کې د کوکنار او بنګو کښت ډیر شوی دی. په ځینو سیمو کې خلک له نورو ولایتونو څخه راغلي او په دې ولایت کې په بېساري ډول ډېرې بنګې او کوکنار کرلي، چې دا کار واقعیا د اندېښنې وړ دی. موږ هیله لرو چې اسلامي امارات او د غور ولایت ځایي چارواکي په غور ولایت کې د بنګو او کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
په تیرو کلونو کې به چې کوکنار وکرل شول، دولت نه منې کول، خلک پرې محتاط شول، تباه او برباد شول. سږ کال له نورو ولایتونو څخه خلک راغلل او په غور ولایت کې بنګې وکرلې. موږ له دولت څخه هیله کوو چې د بنګو د کښت مخه ونیسي او پر ځای داسې څه وکرل شي چې خلکو ته یې ګټه ورسیږي. په بنګو ځوانان محتاط کېږي او د خلکو ژوند تباه کېږي.
خو طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنار د کښت منع کولو په اړه خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د غور ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالحی زعیم وایي په دې ولایت کې د کوکنارو موجود کښتونه په لومړي فصل پورې اړه لري، چې د سړیا والا عمله یې تر اوسه تریاک نه دي راټول شوي.
ولایت غور
یو غرنۍ او ډیر سوړ ولایت دی. هغه کوکنار چې پخوا کرل شوي و ښایي په ځینو ځایونو کې تریاک نه وي راټول شوي، خو که څوک یې تازه کړي هغه ته اجازه نه ورکول کېږي.
د کوکنار د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان درې میاشتې کېږي، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت له بزګرو سره د مرستې په اړه د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره اړیکې نیولې، خو تر اوسه هیڅ یوه هیواد په دې برخه کې عملي مرسته نه ده کړې.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې معتادین ډول ډول نشي کوي چې یوې هم د تاریاکو نشه ده. په افغانستان کې د تاریاکو معتادین ځکه ډیر دي چې تاریاک آسان او ارزانه په لاس ورځي. ځینې معتادین ځکه په تاریاکو معتاد شوي چې د دې نشې له جانونو نه خبره دي. موږ په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې تاریاک د نشې موادو په کومو کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې د په 15 کلاس کې ویشل شوی دی، تریاک یا عام خرچه ورته د شیره وای، معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې بچي.
اول دغه ګوشه گیری ده. دا خلک معمولا ور یوازې پاتسي یو ډیره داسې تیاره ځایونه معمولا دوی ژوند کې. دا کسان چې وګوره اول بیشتیا ده، دوی ژر ژر د اصالات یا نس ناست کې ډیر شکایت کې په دې کې کانګ ډیر شته، یعنی استفراغات ډیر کوي.
دا تریاک په کومو طریقو کارول کیږي؟
معمولا تریاک په درې طریقه کې استعمالیږي. اول طریقه کې د دودې ده، د دود له لاز سره استفاده کی، بل د خلیل لار استفاده کی، او درې مغه زرقې ده. هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې له لار نه استفاده کی، معمولا په دې کې هغه کوم ساری امراض چې ده، یعنی یو سوک بل سوک ته چې انتقالی کی، مثلا تور زیری، سپین زیری، اچ آی وی ایدز، سفلیس، توبرکلوز یا سل، هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا پکې دی.
کی پر دغه لنډمهاله ځانونو راترنا واچوي شي، لنډمهاله ځانونه یې سړي
په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي. مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځ وړي، سره کم اشتیا کوي، سره جر جر د باندې د اصالاتو سبب ګرځي، په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي، په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همراز او سبب ګرځي. اوګمال زیانونه معمولا رجدي توپ ده. یو څوک چې مثلا په خوا په 15 ګرامه تریاک نشي راغل، اوس ممکن په ګرام هغه ته نشه کول رانش، بل هغه ساری ناروغي ده. کوم کسان چې په اوجمال کې د دین استفاده کې خامخا په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي، بل رواني امراض ده. رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې مجدیته وای، خصوصا هغه جوان خپګان معمولا په دې اشخاص کې ډیر ده. 25% کسان هغه کسان چې جوان خپګان لري، زانوجن هغه یو عامل ده.
مثلا ځینې میندې دي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپلو ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي، پر دغه چې ماشومانو باندې تریاکو اغېز څه دي؟
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږ ده، په دوی هم نشجر راځي او هم کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کېدای شي دوی ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سری کېدای شي چې 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې یو ګرام یا دوه ګرام یا یو نیم ګرام په کوچنۍ کې باندې راولي، په غټانو کې باندې دومره نه راولي.
که پر امیدوار خزو باندې تریاکو د اغېزو په اړه معلومات راکړي،
کچیر یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکي، دغه د وینې لالار کې د شخپل کوچنۍ ته انتقال وکي، یو موضوع. دوم کې د پروسه د ولادت هم اوجده کی. دریم د تنفسي لالار هغه کوچنۍ چې تولد کیږي د هغه نه د استرس تنفسي سبب ګرځي، یعنی د فتن هغه اکسیجن لمنځزي. کچیر په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکي، یو هفته وروسته د طفل تولد سي، 15 تر 18 هونه ورسته د دې اثرات چې موږ مور په دوران کې استفاده کړې دي د دې په وینه کې شته. سو یا اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي، الله سي نه یا سترګې نه ده، یا پزي مشکل پیدا کیږي، یا قلبي سوري پیدا کیږي.
عام خلک وایي چې تریاک د هر درد دوا دی، په دې اړه تاسو نظر څه ده؟
معمولا استفاده د مواد مخدر دمدی زینه شروع کیږي. کوم کسان چې استفاده د مواد مخدر کړي د دند راځي چې نن یو زایم درد سو هغه دود وس کوم، مثلا یو سوک چې مثلا غواړي کوم خپګان لري، د دې خپګان لري سم معمولا د دین استفاده کی دا یم تفریح مرحله دي ته مجبور په تبابت کی. زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره، د خپګان لپاره، د خوشحالي لپاره د دین کار وکړي.
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالونکي ژر نه زړیږي، دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې شو. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې یو څو ساعت د پاره یو کاذبه خوشحالي سره رامسته کی، خدا دوامدار نه وي.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې والا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمنځوړی یا کمی، مثلا مسور مونلرو یو اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوی جنسي دیرولو او دغه فعالولو د برخه لري. ما استفاده د مواد مخدر د سور مونه مقدار په وجود کې تیتایی د سیستم د بدن کې مچیر وګورو، موږ تاسو په مخس کې یا په سر کې یا غوډیشته نخامه پنامه یادیږي، پاگه که سو تقریبا نه هورمون افراز کیگی یا تولید کیگی، دقیقی نه دو دانه یو الیچ و افسیش ده. ده هم پا خیزه که هم پا نارینه که پا خیزه نه که دقیقه اگه ده تولید سبب گرزی، خصوصا پا تخمدانونه که تاثیر کهی، پا نارینه که دو تاثیر داری. اول د نارینه هغه اسپرم مجدی ته وای نطفه پاروي کې وای معمولا د نطفه سبب ګرځي نس کېده چې پراتلو کې خزه امیدوار اوسي او د اقامت یا بیولوژي سبب ګرځي.
آیا پوهیدلاست چې تر درمننې وروسته له محتاجینو سره بد چلند هغوی بیرته نه شوه تاړ باسي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دي، دوی یو ګناهکار دي او یا دوی غل دي. دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي، هغوی ته بد رد خبرې ورته ویل کېږي، هغوی تکیي او یا بندیکیي او یا دا چې د شاقه کارونو ور باندې کې یو کورنۍ ده یو میراث لري دغه متاد نه ورکول کېږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکو دې بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي دې سره په جنجال اخته کېږي، نو دا خپل یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپل هم یو خشونت دی. د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي، دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې ورده د لغمان ولایت اوسیدونکو عمل لسو کلو راهیسی نشه کوي، د تر نشي مخ کې تکړه ولی بالر او د خپل سیمې قهرمانو، اوس نشو کمزورې کړه یا لوبي اچولې دي. عمل وایي چې هڅه کوي نشه پریږدي او ځان له ګوښتوب څخه وباسي. دا چې ایمل د نشول عمل نور لڅډ ولستونز سره مخ سوې ده، د بخپل د لخلې وورو
نشي محکم د سیاست کار کو د موټر کارم کو دکاندارین کو بیجا ګرځیدلو پیسې مون سره وې نور پونشلو پونیشو راغلو. اول مې د سګریټو نه شروع کړل، چرسو نه تر خدای مغرم شراب ونم تاریاکو نه مخیر نشم ټابلیټ او پودر او شیشه وا بس چې پوشو چې عملیشلو په سر سره مهنو په خیمانی ډیر غټه په خیمانی مونږ دا وطن کې دا په بستر شو ام پنځه سالو خورځي بستر شو ام ولس میاشته پاکوم مغز جو کې چې نه ګرځیدلم پاکوم به ځای خلکو سره نه ګرځیدلم خمر شاور سره بکه نه ستدرم پنځه وخت ماجد ته پلار سره به متلم کوم چې چې ما نه شي کولای هغه ځای ما پریخي وي بس یو ورځ هم دا سنیواران سره بیا لاړم خپل منطقو ته چرانم بیا سرو پنځه ورځې بعد بیا عمل شوم مخکې چې مې نشې نه کولای سبا چې مې مونږ کو تلم خپل کاروبار ته ماسختن براتلم اوس چې نشې مې شروع کړې و داسې وخت نه بجې تلم اته بجې تلم لس بجې تلم دو بجې به بیرته کور ته راتلم کور کې به پنځه دقیقې تېره سر به زیرې مې کور کې ورکو بیا به وتلم ماسختن به کور ته راتلم ماښام به راتلم په قوم کې م بې اعتباره په کور کې م بې اعتباره انډیوال ته م بې اعتباره شاوخوا کور کلي کې ټول ته بې اعتباره پخوا مې داسې اعتبار درلودله چې د پلار ټول سرمایه ټول زندګي ما سره وه نشه مې نه کولی کور ته مې فکر و پامیل ته به مې فکر و غټ واړه ته فکر و کورارو کورورو ما نه مشران تعلیم به یې کو نه مې پرېښودې بیرون چې هغه وکړي نارامي وکړي کله چې په نشو راغلم که پهې پقارېدلم خو پقارېدلم به خو بیا هم داسې پخوا چې کوم قار راکې و پخوا چې کوم خبره راکې و کوم مشوره راکې و هغه تلی و ټیټ والیبال لرې زه خپله چې په والیبال کې نوس یم نو ما ملګري به والیبال مسابقه به یې نه نیوله سور کمربنده پورې مې کار هم کړی و داسې فکر وکړه چې زه پنځه کلنۍ نه ما والیبال شروع کړی نو ډېر شوقي وم دا نشه چې ما شروع کړې یو میاشت مې والیبال وکړ نور بیا یو میاشت نه خو نور مې وسه نه رسېدی والیبال مې نشو کولی تر ننه پورې ما والیبال پریښی ده ډېر وخت شو دغه نه لس کاله بیا مې توپ په لاس کې نه ده اخیستی نشم کولی ستړېدلو دا نشه چې وکړې چې خالي سګرټ مو وهې یو پنځه قدمه منډې وایې ستړی کېږي نشه کولی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي اکبر په کلي کې اوسیږي خ ډیر ځمکې باغونه او خوشاله ژوند لري، خو یوه ورځ ناڅاپه پریکړه کوي چې له کلي څخه کډه بار کړي. دا چې حاجی اکبر ولې د خپل پلار او نیکه له کلي څخه کډه کړي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزه ته یو ګلاس چای نور هم راواچوه، څومره ښه خوند یې وکړه.
سمه ده، دا د بل ګلاس چای به هم درته وکړم. د بشیر پلاره، یوه خبره مې درته کوله.
ووایه، څه دې ویله؟
له بشیر سره مې څومره ډېر زیار وکړ، علاج مو یې وکړ، نه چای پرېښودله، خو چې زه ورته ګورم جوړ نه راته ښکاري.
ما خو یې تر اوسه داسې حرکت نه دی لیدلی، او نه مې داسې خبره ځینې اورېدلې چې خدای مکه بېرته دې په نوشو اخته شوی وي.
ته خو ټوله ورځ له کوره د باندې یې، خو دی په کور کې وي. څه چې ورته ګورم نو داسې راته معلومېږي لکه چې بېرته په نشو اخته سوی وي.
نو بشیر څه وایي او څه کوي؟
که ستا په یاد وي، کله چې تازه په نشو اخته سوی و نو په کور کې به یې له چا سره خبرې نه کولې، ګوشه ګوشه به ګرځېدی، پر کوچنۍ خبره به په خیر کېده او ډېر جنجال به یې کاوه.
هو، دغه خوینه خو یې درلودل. اوس خو ما ته په کلي کې چا په دې اړه شکایت نه دی کړی.
اول هم چې په نشو اخته سو په کور کې به یې جنجال کاوه، خو په کلي کې به یې له چا سره کار نه درلوده. وروسته کلیوال هم ځنې تنګ سول.
ولې اوس په کور کې له چا سره جنجال کړی دی؟
پرون یې خپله میرمن پر کوچنۍ خبره نه حقه ووهله. بیچارګۍ هیڅ ګناه نه درلوده. میرمن یې د ته له ډاره څه نه سوای ویلی. ما ته یې پټ وویله چې په جیب کې د هیروینو پوړۍ وه.
څه شی؟ د هیروینو پوړۍ؟
وکې د هیروینو پوړۍ.
دا خو ډېره بده شوه، ټولې خوارۍ او زحمتونه مو اوبو یوړل. نه پوهېږم چې څه به ورسره کوو.
زما خو داسې خوښه ده چې بېرته یې ډاکټر ته بوزو.
ډاکټر خو راته ویل چې باید دی خپله علاج ته غاړه کېږدي، په زور علاج ګټه نه لري.
نو څنګه وکړو؟ ماشوم خو هم نه دی چې په زور یې راوګرځوو.
بله لار نه لرو، یوازې همدا د زور لاره راپاتې ده. باید په کور کې په زنځیرونو وتړو.
په زنځیرونو تړل یې هم ښه لاره نه ده، ځان ډېر سپک ورته معلومېږي او تل به څه کوي چې په یوه پلمه ځان له زنځیرونو خلاص کړي او له کوره وتښتي، بیا به څه کوو؟
نو چاره څه ده؟ په کلي هر ډول نشي مواد پیدا کېږي، بېرته هغه دی دی او هغه نشي انډیوالان.
خدای، نه پوهېږم چې اوس به څه ورسره کوو. د هغه مو مشر زوی دی، ښځه او اولادونه لري.
ښه، خیر، زه پوهېږم چې څه وکړم.
څه کوې؟
بیا به درته ووایم چې څه کوم.
حاجی اکبر، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خدای دې خیر کی، چپی خره چې کړه باروي.
هی ملک صاحب، بس خدای دې پر چا سخت ورځ نه راولي.
ته خو دلته شکر دې خ ډیر جایداد لري، دلته دې د پلار او نکاح دی راو دی را ده، څنګه دا هر څه پرې دی او بل ځای ته کړه باروي؟
دې خدای فضل دې چې جایداد او پیسې لرم، کنه مې درلودې نو له دې بلا څخه به مې دې تخت لار هم نه درلودې.
یا حاجی اکبر، کریختیا درته وایم، ستا په خبره هیڅ پوه نه شوم. سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
بشیر زوی مې بیا په نشو اخته شوی دی. یو وار مو علاج وکړه خو کلي ته چې راغی بېرته هغه دی دی او هغه یې پخواني نشي انډیوالان.
ستا خبره سمه ده، نو کډه ولې باروي؟
په کلي کې نشان ورځ په ورځ ډېرېږي. ما ویل خار ته به کډه شم چې له دې بلا خلاص شو.
نو د دې کار لپاره د خپل پلار او نیکه کلی پرېږدي؟
ملک صاحب، زه هسې هم سپینګیره یم، سبا به مړ یم او جایداد به مې زوی ته پاتې. نو چې پوډری زوی ته مې جایداد پاتې کېږي او د کورنۍ او ولس د اوږو بار وي، ښه دی چې پر ځای مې نیک او صالح زوی پاتې شي.
چې داسې دا ښه فیصله دې کړې ده.
ما هم دغه خبره کوله، د همدې اولادونو لپاره مو پیسې ګټلې دي. که د اولادونو په روزنه او پالنه یې مو نه لګوو نو څه ورباندې وکړو؟ له ځان سره قبر ته راسره یوسو؟ که رښتیا درته ووایم، بله چاره مې نه درلوده. زموږ په کلي کې نوره ګزاره نه کېدله، کنه نو څوک به ولې د پلار او نیکه له کلي کډه باروي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.